السلام علیکم د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته خبرونه لاجمل ان ناوري.
کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینا کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس داخته کسانو وروستۍ شمیره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. دا شمیرې پرونې دي او ښایي لوړې شوې. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 12 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول اداو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وای موږ به دا غواښ چې ورسره مخ یو، له مخې لري کړو، بیا به حتما د مېد نه هم په مناسبت ټول پلان شوی مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې له مخې د مېد نه هم نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8000 او د مړو شمېر 222 شو ته رسیدلی دی. تاسو لازادی رادیونه خبرونه اوري. دا تاجکستان به محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه له پایله انتقادونه شوی او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بی مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمه په پای کې ویل کڅ هم د موکل به د استناب غوښتنه ونکړي، خو پر دې لګیدلې تورونه ردی. شریفوف تصارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښته و. دا ژورنالیست د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنې کوي. د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همدارز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د پرزوی لګیدلې تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکونو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نشي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د عیسویانو د اورتودوکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلې. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 9مه نیټه د اورتودوکسي سبیانو د ایستر لجیشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
دیو افغان په اړه هم اوري چې په خپل کور کې ماسکونه جوړوي بیا پر خلکو ویشي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په درویو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو ګردی میز کې د کورونا وایرس په اړه خبرې شوي.
خاریات کی متاسفانہ گڑھ گڑھ نسبت اطراف تو زیادہ ہے. نو دغت سو دلیل کی دیشی کے دی اطراف نا نسبت خاریات یا مرکزون دی ولایت کی دی نسبتیسونو دی پیدرس دلو اعلام دیاد.
دا خبرونمو تریوی بجی دوام کبی دی ترچنگ نور مسائل هم چیرو. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر تر 900 واوښت. ډیوې نادر دا موضوع تعقیب کړي، د ټلیفون له لارې نور موضوعات له دې څخه اورو.
بلې سروان صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته ورسېد. تیر څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس پک شپېته مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېری یې کابل او کندهار کې دي. د عامې روغتیا وزارت د وروستۍ معلوماتو له مخې تیر څلور ساعتونو کې د تیر وخت په پرتله د کرونا وایروس څخه د جوړ شویو کسان شمیر هم زیات شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په یوه شپه ورځ کې 45 تنه د کرونا وایروس څخه جوړ شوي چې له دې سره ټول هیواد کې د درملنې وروسته د روغو کسانو شمیر 99 کسان ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د ویان وحید الله معیار په وینا تیر څلور ساعتونو کې 415 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې شپږ شپېته یې مثبتې دي. ښاغلی معیار وویل
چې د هغې له جملې څخه شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعیت په کابل کې چشپګ وش مثبت پیښه په قندهار کې 15 بلخ ولایت کې شپګ کندوز 15 هرات 15 هلمند 4 لغمان 3 ننګرهار یو پیخه او په کونړ کې هم همداراز یو پیخه ثبت شو چې مجموعي شمیره د مثبت پیخو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسیده.
د امې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر دې د مادیش کسان د کرونا وایروس لامل افغانستان کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لوی قرونو کې ګرزبندیز لا قیدات لا ډېر شوي دي او له دې سره ولسمشر هم په خپل وروستي پیغام کې د کرونا وایرس په اړه ویلو چې دوی به په قرونو کې درنتین او د همداسې د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړوي. بل سروان صاحب
ډېره مننه ډیوی نادر سالی ما ډیوی نادر څخه مو پراپور کې وردل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 1400 کې شپږ پیته نور کسان هم په دې وایرس اخته سیوي چې له دې سره یې شمیر 906 ته زیات شوی دی. یو افغان ځوان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کور کې جوړ سوي 1500 ماسکونه خلکو ته ویشي. امان الله کلیوال د کابل اوسیدونکو دی چې تر اوسه یې په زرګونو ماسکونه وړیا پر خلکو ویشلي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
دیش کلن امان الله کلیوال چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي هر ورځ له سهاره په خپل کور کې د خیاطۍ په وړو کې ماشین 1500 ماسکونه جوړوي. د غزوان د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مرستې په هدف هر ورځ هم د ماسکونه په وړیا ډول خلکو ته ویشي. په افغانستان کې چې د سلویشتو کلونو جګړو بحران ځپلی دی او روغتیایي امکانات پکې کم دي، ماسکونه او نور هغه وسایل چې له کورونا وایروس د خوندیتوب لپاره اړین دي لږ پیدا کیږي. وروسته له دې چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو راپورونه ورکړل شول، امان الله کلیوال د ماسک د پیرلو لپاره څو ځلې له دوکانونو او درملتونونو څخه ماسکونه اخیستي او بېوزلو خلکو ته یې وړیا ویشلي وو، خو دی وایي وروسته پوه سو چې دا کافي نه دي نو په خپل کور کې د ماسکونو د جوړولو کار پیل کړ. تر اوسه نوموړي ټولټال 15000 ماسکونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له ډېرېدو سره په دې هیواد کې د ماسکونو لاس پرېمینځلو لپاره طبي مواد او هم د خوړو بیې لوړې سوي دي. امان الله کلیوال وایي د سلو ماسکونو بیه ورته $2.5 تمامېږي، خو په بدل کې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له دې وژونکې ناروغۍ خوندي کړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ویلي له خلکو سره له مرستې خوند اخلي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس تقریبا د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام ملت ته په وینا کې وویل چې اداره یې د دې وبا ټول اړخونه ارزوي او د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوي. هغه وویل سر له نن څخه په ټول هیواد کې د تجرید مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس په ټول هیواد کې د تجرید مراکز جوړېږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کېږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالې سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دادي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو.
ولسمشر غنی پر خلکو هم ژغ وکړ چې د دې وبا د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره دی د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا 45 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 840 ته ورسېد. داسې هم انګیرل کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې تر دې ډېرې وي، ځکه هلته د نفوس پرتله د لابراتواري ازموینو لپاره ظرفیت ټیټ دی. تر اوسه د دې ویروس یوازې 15000 ټیسټونه اخیستل سوي دي. په ځینو مواردو کې داسې راپورونه هم خپره سوي چې دغه ازموینې سمې نه دي تشخیص سوي.
خو تازه معلومات دالي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نور کسان هم په دې وایرس په افغانستان کې اخته سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د خوست په ځینو ولسوالیو کې رضاکارو ځوانانو د عامه پوهاوي لس ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دغه رضاکاران چې د ځوانانو د یوې شبکې غړي دي، په درې ولسوالیو کې به پر 4,500 کورنیو د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې یوه اندازه توکي وویشي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
په خوست کې د ځوانانو د یوې شبکې غړو په رضاکار ډول د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. یاد پروګرام چې لس ورځې دوام کوي، رضاکاران به د اسماعیل خیل او مندوزیو، ګربزو او موساخیل ولسوالیو د 4,500 کورونو دروازو ته ورځي او د کورونا وایرس او له هغې څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه به هغوی ته معلومات ورکوي. د ځوانانو شبکې مشر شمس مراد آزاد راډیو ته وویل،
خوست کې موږ درې ولسوالۍ اسماعیل خیل، مندوزی، ګربز او موساخیل ولسوالۍ د دې په حق لاندې راولو. تقریبا په 10 ورځو کې به دا برنامه پای ته رسیږي او 10 ورځې د دوام کوي. تقریبا 4,500 فامیلونو ته موږ عامه آګاهي کوو او د هغې تر څنګ به بروشر او صابون توضیح کوو تر څو دوی د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره وهڅوو.
په خوست کې د ځوانو رضاکارانو د درې ولسوالیو مشران هم وایي دوی به کور په کور وګرځي او خلک به وهڅوي چې د کورونا وایرس په اړه روغتیایي لارښوونې عملي کړي او له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. حبیب الله اسماعیل خیل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د رضاکارو ځوانانو مشري په غاړه لري وایي،
دا میسیج نه تنها چې هغه تعداد چې 1500 کورنۍ په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې موږ تر کړ شوی دی، موږ باندې هی کوشش وکړو چې د دې تر څنګ نورو کورنۍ ته د ولسوالۍ په کچه دغه پیغام ورسو تر څو چې دوی د دې بد دښمن یعنی کورونا وایرس په مقابل کې دوی باید هغه وکیي سیستم چې د ستامې څخه تایید شوی سیستم دی هغه دوی په ځان عملي کړي او په کورونو کې پاتې شي.
د موساخیل ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو مشر طیب الدین بریال وایي، سره له دې چې کورونا وایرس درملنه نه لري خو ځینې وقایوي تدابیر خلکو سره مرسته کوي چې په دې وبا اخته نشي. د زیاته کړه
کورونا یو داسې وبا ده چې دغه علاج ناشونه دی، خو وقایي تدابیر دغه مقابل کې نیول کېږي. موږ به د موساخیل ولسوالۍ کې ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسو تر څنګ به د کورونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کورونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي او دغه پیغام به کور په کور او جماعت په جماعت او کلی او په کلی موږ مختلفو ساحاتو ته ورسو.
په خوست کې د میډیوټیک د ځایي دفتر مشر سیف الله حیات ویل، د یاد مرکز د ځوانانو شبکې رضاکاران به له خوست سربیره د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آبا او ګردی څړې ولسوالیو کې هم دروازه په دروازه ګرځي او د کورونا د خطر په اړه به خلکو ته پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوګر ولایت یو شمېر ځوانو خبریالانو هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کورونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی او هغوی هم د عامه پوهاوي په خوا کې پر خلکو صابون، ماسکونه، دستکشې او نور محافظتي توکي ویشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پکتیا بالاحصار چې د دې ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو شمیرل کیږي، د ژمي له واورې ورېدو وروسته یې ځینې برخې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز په ختیځه برخه کې پروت بالاحصار چې د محل په یوه نظامي ځای بدل شوی، لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي. په یوې نسبي د لوړې غونډۍ په سر ودان شوی دغه بالاحصار د پخوانیو نظامونو قوي جنګي مرکز شمیرل کېده. لوړ برجونه، د غونډۍ له شاوخوا چاپېره شوی ښکلی اوږد دیوال او په دننه کې په ډېر ښکلي مهارت جوړې شوې کوټې او ودانۍ د ښکلا او د هغه مهال د معمارانو د استعداد وړاندوینه کوي. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او مسؤولې ادارې ګرموي چې له باربار ژمنو سره سره بیا هم د دې لرغوني او تاریخي ودانۍ د بیا ترمیم کار نه دی پیل کړی. د پکتیا اوسیدونکو سید جمال الدین اسف خلوی،
شلو کالو رئیس دغه بالاحصار بم د ورانې دو په حال کې د ورستر بلې ویجاړیږي. بالاحصار ورستر بلې خرابیږي، دیوالونه نړیږي او هغه تاریخي ارزښت چې د دال منځ ځي، ولې تر اوسه د بالاحصار په حق لا هیڅ نوی اقدام نه ده شوی.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی جمعه ګل افغان وایي چې که حکومت د دې تاریخي ځای د رغولو لپاره سر له اوسه لس په کار نشي، شاید وروسته د بیا ترمیم او جوړولو توان ونه لري. دی وایي
چې ساختماني شکل کې لږ زیات غلط راغلی دي، ښه دا ده چې اوس زر سره جوړ شي. که اوس 5 میلیون ډالر مصرف راځي، شاید کال ته شپږ 5 میلیون ډالر مصرف راځي، شاید 5 کاله بعد 10 میلیون ډالر باندې هم دغه جبران نه کړای شو.
خو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه تاریخي ځای رغولو ته ژمن دی، او د سه شنبه په ورځ د ارګ له لورې د ولایت د رالیږل شوي فني ټیم له لورې لومړی سروې هم واخیستل شوه. دای وای ک د مرکزی ادارو لخوا د رغونې په برخه کې ورسره شوې ژمنه ژر عملی نشي، د تخریب سلنې نور هم لوړې دی شي.
د حمل شپې کوشتمه نیټه د جمهوریت ریاست یا فنی ټیم راغی بالایسار ابتدایي سروې کو، او ان شاء الله چې دا مراحل ریاست جمهوری کې بته شي او بالایسار به ورغول شي. او د هر کال په تیر دو سره د نړیدو سلنه زیاتیږي، هم د وست 50% نه زیات بالا حصار نړیدلی.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ولسمشر غنی لنن څخه کابو درې کاله وړاندې د ولایت ته په خپل کاري سفر کې د بالا حصار د رغونې ژمنه کړې وه، خو په وینا یې نه یوازې دا چې د جوړېدو چارې پیل نه شوې، بلکې د سروې ټیم هم تیره ورځ سه شنبه خپل کار پیل کړ چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د عملي چارو پیل به میاشتې او کلونه وخت ونیسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند په پانتونونو کې ځینې محصلان وایي چې په هغه هیواد کې ګرځبندیز دوی ته اقتصادي ستونزې پیدا کړي دي. اسدالله اولودین له افغان محصل حقمل مسعودي سره په دې اړه مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې عمده ستونزې څه دي.
په نږدې ساحه کې مونږ سره بانک نشته، او لرې ساحو کې چې هغه په دې عمومي سړکونو پر غاړه باندې دي، بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه شخصي موټر دي، او هغه د چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري، هغوی ته اجازه ورکول کېږي. نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم؟
هیڅ اجازه نه ورکوي، هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دوی د عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله، خو مخکې هم اوازې وې چې ښارونه به قرنطین کیږي. ستا په شمول افغان محصلینو ولې له مخکې نه ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لومړی خو دا د قرنطین مسله یو ناڅاپه پېښه شوله، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یې وکړ، خو کله چې دغه یوه ورځ د قرنطین اعلان وشو، د په هماغه ورځ باندې دغه قرنطین تقریبا 5 ورځې ته وغځاوه. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی و، او بله دا چې کله چې دغه قرنطین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې د ټولنیزې رسنۍ دي، هغه کې هم زیاتره افغانان دي په ټولنیزې رسنیو کې، نو دغه د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دوی دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین هم تر ډېره نه خبره وو. او دغه پانتون کې چې تاسو یې په نوې ډیلی کې، یوازې د دې پانتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه د ګوا پانتون، د پنجاب پانتون، د بنگلور پانتون، د ګریټر نویډا پانتون، د دغو پانتونو له افغان محصلینو سره تیر شپه مغږیدلم، او وړم ورځم مغږیدلم. دوی هم د حمله اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم د روغتیايي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي، او د افغانستان د انتقال لپاره دي د دوی لپاره یو زمینه برابره کړي، او د حکومت په حکومت کې خبرې وشي. ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی، خو له تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي.
په نوې ډیلی کې افغان محصل حقمل مسعود زی و چې په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. ترامپ داسې وخت دا اعلان وکړ چې هواد یې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ځپل سوی، په لګونو کسان پکې بیکاره سوي او اقتصادي چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. بلخوا چې نوي چارواکو چې تل ورباندې د کورونا وایرس د شمیر د اعلان په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړي، د سلګونو نویو مړو او مثبتو پیښو خبر ورکړي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د اقتصادي چارو بیا پیل به په تدریجي بڼه وي. هغه په امریکا کې د کاروبار او اقتصادي چارو د بیا پیل لپاره خپل درې پړاویزه طرحه بیګا اعلان کړه. د دې طرحې له مخې د امریکا هغه ایالاتونه چې د کرونا وایروس پیښې پکې کمې دي د کاروبار په مخ پرانیستل کیږي. په دویم پړاو کې د مناسبې وضعې او په وروستي پړاو کې به هغه ایالاتونه پرانیستل شي چې وضعیت یې ښه نه دی. موک ټول په یو وخت نه پرانیزو، خو هر یو وخت یو محتاط ګام پورته کوو. والیانو ته به واک ورکړل شي چې په خپلو ایالتونو کې له وضعیت سره سم اقدام وکړي. هر یو ایالت جلا دی، ټول ښکلي دي، خو موږ ټول ګران دي، خو ډیر زیات سره متفاوته دي. که هغوی غواړي چې تړلې پاتې وي، موږ به اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. که چېرته فکر کوي چې د بیا پرانیستل کېدو وخت دی، موږ به یې آزاده پرېږدو او هم به لارښوونه ورته وکړو چې هر یو کار په چټکۍ ترسره کړي. موږ ایالتونه هڅو چې په ګډه کار وکړي څو د سیمې په کچه خپلې هڅې سره یو موټی کړي.
We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts.
ترامپ ویل نه هیڅ ایالتونه د بیا پرانستل کېدو او پکې د کاروبار د بیا پیل لپاره ښه وضع لري، خو نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ له بیا پرانستل کېدو لري دي. په امریکا متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا وایرس خلک زیات ځپلی دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته شپږ لکه او یو اویا زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې څه باندې درې دېرش زره کسان مړه شوي دي. د وضعیت د کنټرول او د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو اونیو د امریکا ګڼ ایالتونه لاکډاون یا تړل شوي چې له امله یې لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. د دې وضعیت په خاطر 22 میلیونه امریکایان وزګاره شوي او په همدې تعداد خلکو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر له دې ټولو سره سره بیا هم ډاډ ورکړی چې هیواد به یو وار بیا تر پخوا غښتل لې اقتصاد پیدا کړی. هغه په بیګانی خبری کانفرنس کې د اروپایي هیوادونو یادونه وکړه چې د خبره کرونا وایروس یې اقتصاد ورمات کړي، خو یې ویل چې امریکا به خپل اقتصاد بیرته پخو ودروي. د نړۍ په کچه د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 1.5 لک اوخته، یعنی 2,195,000 تر رسیدلې. له دې ډلې څخه باندې 1,500,000 کسان مړ شوي. د کرونا وایروس له لومړنۍ سرچینې ووهان ښار هم تازه زړه بوګنون کې خبرونه خبر شوې. چینایي چارواکي سره له دې چې اکثرو لویدیځو هیوادونو په تیر بیا امریکا، فرانسې او بریتانیا پرې د کرونا وایروس د شمیرو په برخه کې د عدم شفافیت تور لګولې، نن تازه ارقام خبر کړي. د تازه شمیرو له مخې یوازې د چین په ووهان کې د مړو شمیر 4,500 تر رسیدلې. په ټول چین کې څه باندې 4,600 کسان مړه شوي او د مثبتو پیښو شمیر 8,353 ته رسیدلی دی. چینایي چارواکو ویلي اقتصاد د کرونا وایروس په خاطر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 6.8% ضربه لیدلې ده.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبانو هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتووالی نه دی شولې او هر وخت په یو ابله بهانه د سولې خبري دروي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، سیاسي مشران باید له نندریو تیر سي او هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. جعفر لیکلي چې د روغتیا وزارت دی د قرنټین سویو غریبانو سره مرسته وکړي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې قرنټین د غریبو او د وژلو په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې بې وزلې کورنۍ سره هم د ده په خبره چې مرسته نه ده سوې. عزت الله مینهپال د غزنی له زنه خان څخه لیکلي، له شتمنو خلکو هیله ده چې د رمضان په راتلو سره له بې وزلو کسانو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا څخه لیکلي، په پکتیا کې د خوراکي توکو بیې په زیاتېدو دي. دغه اوریدونکي په بل سیمه کې لیکلي، په کلیوالو سیمو سیمه کې خلک د قرنټین خیال نه ساتي. او خپلواک صفای د لغمان د لشنګ څخه لیکلی چې لیکي چې دولت باید په لشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوسټ چې وسلول طالبانو نیولې وي ژر فعال کړي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
پتو شیبو کې په یو غردی میس کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث اوریدل سي. اوس د لسنیو بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز